درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له میډیا خلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ایزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د څوار لسوا دریم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه د څوار لسوا شپږ څلوېښتم هجری قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له درویشتمې او د 2024 میلادي کال د اکتوبر له اوویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خپرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره بلې شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا د یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې په ایران دا سیونستي رژیم د تیری پاړه حقیقتونه سرګندونه او ردونه تر عنوان لاندې لدی اورستا هم بیارتی و مصیبه یا مرکه وړاندې کیږي چې په اسلامي را د سیونستي رژیم د تیری په حق لا شوې ده. بیا هم د هندارې تحلیلی پروگرام وار دی چې د بریکس د غونډې په حق لا برابر شوې ده. لدی اورستا هم بیا ایران دونه په هندارا کې پروگرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرترسي پار سټوډي ډاټا یار سلیش په زمونږ د انټرنیټي سایت درختی و لنډا دمکو بیا د سیمه او نړۍ ل تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی دی محل خبر نه تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز دا رهبر ستر مقام حضرت امام خامنه ای و فرمایل وحشی سیهونستی رژیم لا محاسباتی تیروتن سره مخامخ شوی دی. دا سیهونستی رژیم اقدامات نړیوال سولې او امنیت لپاره جدی ګواخته. اسلامی ایران وای چې اروپایی ټولنه خپل ګټو ته په نړیوالو قوانینو ترجیح ورکوي. او سم بشپړ خبرونه دا رهبر ستر مقام حضرت امام خامنه ای و فرمایل وحشی سیونستی رژیم لا محاسباتی تیروتن سره مخامخ شوی دی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای و فرمایل د سیونستی رژیم مشران د ایران د اسلامی جمهوریت په باب لا محاسباتی تیروتن سره مخامخ دي، ځکه چې د ایران ملت او ځوانان نه پیژني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي دغه ملت په نوښت توان منې قدرت او اراده باندې په سماتوګه پوه شي. زمونږ د خبريال د راپورت لمخې د اسلامي انقلاب ستر لارخود نن د امنیت د شهیدانو د محترمو کورنیو له زرګونو کسانو سره په کتنه کې په غزې او لبنان کې په تر ټولو وحشي ډوله جنگي جنایتونو کې د خبیث سیونستي رژیم دوامدارو اقداماتو ته په اشاره سره د دغه پلیت او خبیث رژیم پر ضد یو نړیوال ائتلاف د جوړېدا وختنه وکړه. حضرت امام خامنه ای د سیونستي رژیم د تیرې شنبه د سهار وختي شرغواړي حرکت په باب وفرمایل په دې باب دغه تیر وطن چې کړي د پخپلې په خاصو موخ سره ستره پرېخه بریخه خود هغه کوچنی خود الله او دا چې بوي څه شي نو او کوم اهمیت نور کی ها غلطی ده. د اسلامی انقلاب ستر لارخود ټینګار وکړ البته د کار کیفیت باید په سمه توګه مسؤلان تشخیص کړي او هغه څه چې دغه هیواد او ملت په ګټه وي ترسره یې کړي څو دوی پوه شي د ایران ملت څوک دی او ځوانان یې څرنګه دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای په غزې ترنګ کې د لس زره ماشومان او څه د پاسه 2000 مېرمنو شهادت په شمول د سیونستي رژیم بوګنونکو جنایتونو ته په اشاره سره چې د تر ټولو وحشي جنگي جنایتونو مستاختی په غزې او لبنان کې د وحشي سیونستي رژیم د اقداماتو سره په مقابله کې د ملګرو ملتو په څیر په نړیوالو ټولنو او د حکومتونو په سترو لټیو سختې نیوکې وکړي. وی فرمایل جنگ یو لړ قوانین او حدود لري او داسې نه ده چې په جنگونو کې ټول حدود تر پښو لاندې شي، خو پر نیواکي ټاټوبي واکمن جنایتکار چینل ټول حدود او قواعد تر پښو لاندې چخنی کړي دي. د اسلامي انقلاب ستر لارخود جنایتکار رژیم په مقابل کې د حکومتونو په تیره بیا د اسلامي حکومتونو دریدا او دغه جلاد رژیم پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړېدا ضروري وبلله. ویل مقاومت د اقتصادي مرستو د غوڅولو په معنا نه دی، ځکه چې سرګند د لا غاصب رژیم سره مرستې یو تر ټولو لوی او تر ټولو بده ګنا ده، بلکې کلکه دریدا او مقاومت یعنی د هغه خبیث رژیم په مقابل کې چې تر ټولو وحشي دوله جنایتونه کوي د یو سیاسي اقتصادي او د ضرورت په بڼه کې پوځي نړیوال ائتلاف جوړېدا تر سره شي. د سیونیسټي رژیم اقدامات نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران په پوځي مرکزونو د سیونیسټ رژیم له ورستیو حملو وروسته د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیکې ټینګار وکړ د تل ابیب اقدامات نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. زموږ د خبریال د راپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امنیت شورا رئیس پاسکل کریشن نو د ملګرو ملتو سرمنشي کوتریش ته په یوه لیکې لیکلی چې 2023 کال د اکتوبر د 26 نیټې په لومړیو ساعتونو کې د اسرائیلو تراګر رژیم د خوزستان ایلام او د تهران په شاوخوا سیمو کې لوړه هوایي بریدونه ترسره کړل. عراق چی زیاته کړه سره له دې چې د ایران دافع هوا سیستم د سیونیستي رژیم د توغندې او زیاتره ګزارونه شنډ کړل خو د ایران څلور پوځي افسران په شهادت ورسیدل. ښاغلی عراق چی په دې په ټینګار سره چې د سیونیستي رژیم اقدامات د نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ ته څرګند کړه. ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قانونو له اصولو سره سم د دې بریدونو په وړاندې په ټاکلي وخت د ځواب ویلو حق لري. اسلامي ایران وایي چې اروپایي ټولنه خپل ګټو ته په نړیوالو قوانینو ترجیح ورکوي. په بروکسل کې د ایران سفارت د ایران په خلاف د سیونیست رژیم له تیری ورسته د اروپایي اتحادیه د انفعالي سرګندونو په غبرګون کې ویل چې دغه اتحادیه د نړیوالو قوانینو په نسبت خپلو ګټو ته ترجیح ورکوي. په بروکسل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په ایکس ټولنیزه شبکه یعنی پخوانی ټویټر کې یو پیغام خپور کړی او لیکلی چې پر ایران باندې د اسرائیلي رژیم د برید په غندلو کې د اروپایي ټولنې دریز ډیر کمزورې دي. ایزانو د کابل او ننګرهار د لوی لارې د دوهمې برخې د جوړېدا په حق لا یو راپورتا تاسو پام راکړو.
د کابل جلال آباد دویم لین سرک د پاتې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا سرک د دې لارې پر لومړي لین د تلونکو موټرو څخه د غولبور پورم ترلاسه کېدونکو پیسو باندې جوړېږي. د کابل جلال آباد دویم لین سرک د جوړېدو چارې د ننګرهار ولایت خوګاڼو ولسوالۍ اړوند نیملې تاریخي باغ له سیمې پیل شوې. په همدې سیمه کې په جوړ شوو مراسمو کې د طالبانو موقت حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپلو خبرو کې وویل د دې سرک د جوړولو چارې د ننګرهار د قومي مخورو او دیني عالمانو د پرله پسې غوښتنو وروسته پیل کړي. نوموړی وایي د دې سرک په جوړېدو سره به نه یوازې چې د کابل جلال آباد لوی لارې په لومړۍ لیکه د ګڼې ګوڼې او ترافیکي پیښو کچه راکمه شي بلکې په سوداګریزو چارو کې به هم اسانتیا رامنځته او د دې لارې په اوږدو کې به خلکو ته د وړو کاروبارونو د پیل زمینه برابره شي. ملا برادر وویل د سرک لګښت به د کابل جلال آباد د لوی لارې پر لومړۍ لیکه د تلونکو موټرو د نوعیت په پام کې نیولو سره د حقلوبور په نوم ترلاسه کېدونکو پیسو څخه ورکول کېږي چې د اټکل له مخې به پرې شپاړس میلیونه ډالر ولګول شي.
نوموړی سړک د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د کابل جلال آباد پر لویه لاره د تلونکو وسایطو او عراده جاتو څخه د هغوی د نوعیت په تبکیب کې د تاکل شوي حق العبور په بدل کې جوړیږي چې کومه ما اشاره ورته وکړه چې جمله سا محترم د ترانسپورټ او د نورو شرکتو سره خبره
کړې وه. د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا محمد عیسی سانی په خپلو خبرو کې وویل د کابل جلال آباد دویم لین سرک ټول 122 کیلومتره دی چې خواو شانیمای برخه یې په خوا جوړه شوی او پاتې برخه به په کانکریټي باندې جوړه شي. نو موړ ویل پر دې سرک په د افغانستان د لارې د هین او پاکستان سره هم سوداګریز فعالیتونه تر سره کیږي.
او دا سرک چې دی څو خوبیل دی څو شوالی دی پدې سړک باندې د پاکستان د هندستان ترانزیت به پر دې سړک روان دی. دا یو ډیر عمومي تاریخي لار ده چې دا وو د وخت سره د دې نقشه جوړه شوې.
د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې د ننګرهار ولایت له سرورود خوګیانه او شیرزاد او حصارک ولسوالۍ څخه ختیریږي او د کابل له خاکی جبار ولسوالۍ سره نخلي چاري کالونه وړاندې پیل شوی او خواو شانیمای برخه جوړه شوی خو د بیلابیلو لملونو له مخې پاتې چاري ځنډیدلې وي. د دې سره جوړېدل نه یوازې د ننګرهار بلکې د ټولو ختیځ میشتو غوښتنه وه. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل جلال آباد دویم لین سړک د پاتې 2 کیلومترو د کانکریټ کولو چارې به په راتلونکو درې کالو کې سر ته ورسیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په ایران د اسرایلو برید وغنده. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې بانیې په خپرولو سره د ایران په خاوره د سونس رژیم د وړ مشبه حمله، د اسلامي جمهوریت د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا خلاف ورزي وبلله. زمونږ د خبریال د راپورت لمخې د شیعه عالمانو شورا په بیانیه کې دغه حمله په سختو ټکو غندلی ده، ویلي چې دغه بزدلانه حمله په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو او د نړیوالې سولې خلاف ورزي ده. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا دغه برید په کلکه غندلی دی او د تاوتریخوالي رامنځته کول یې د ګاونډي مسلمان هیواد افغانستان د ملي امنیت او حاکمیت خلاف عمل بللی دی. او دا ډول بزدلانه او بلا غواړي بریدونه په سیمه کې د شخړې د زیاتېدو او نړیوالې سولې امنیت لپاره یو ګواښ ګڼي. د امریکا ملاتړ په سیمه کې د سیونست رژیم د سرکشي سبب شوی دی. د اسلامي ایران اهل سنت او عالمانو په ایران د سیونست رژیم د تیریو په غبرګون کې ویل چې د امریکا ملاتړ په سیمه کې د سیونست رژیم د سرکشي سبب دی. د پارس ټوډې د راپورت لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو لا مخکنیو خبرداریو سره سره چې د اسرایلو جنایتکار او غیر قانوني رژیم دی لا هر ډول بزدلانه اقدام ډډه وکړي. سیونست رژیم د شنبه په سهار په یو کړکیچ پرونکو اقدام سره د تهران، خوزستان او ایلام په ولایتونو کې پر پوځي مرکزونو بریدونه وکړل. د اسرایلو رژیم دا برید د ایران په وخت هوایی دفاعي سیستم لخوا په بریالیتوب سره پښا وتنبول شو. دا سیونست رژیم دغه اقدام د اهل سنت او عالمانو په شمول د ایران د مختلفو شخصیتونو د غبرګون سبب شوی دی. په دې اړه ایران سننده جمعه امام مولوی فائق رستمی ویلی چې ایران د سیمې یو لسترو قدرتونو دی او د نړۍ هیوادونو د ایران لا پوځي توان پوره خبر دی. په ایران د اسرایلی رژیم برید د زمري لا لکه سره لوبه او خامه خبر ورته دروند قیمت او بیا ورکړي. رستمی زیاته کړه د ایران د اسلامي انقلاب تاریخ خود لري چې په هر ځای کې چې په دغه ایرانی خوره باندې حمله شوې ده، يرغلګرو ته غاخ ماتون کې جواب ورکړي او د اسرایلو رژیم باید د ایران له سخت غبرګون ویره ولري. په ان حال کې د ایران د کرمانشاه د اهل سنتو جمعه امام مولوی عبدالرحمن مرادی په یو پیغام کې امریکا او لویدیځ هیوادونو په سیمه کې د سیونست رژیم د سرکشي مسؤول وبلل او اعلان وکړ چې له سیونست رژیم به د دې سپکاوي غچ واخلي. په پاراچینار کې د لارې د بندیدا لامل د اتو ماشومان او په شمول یو لس کسان وشل شول. د کورمې په پاراچینار کې شپاړس ورځې کېږي چې لارې بندې دي او په لکونو خلک د درملنو او د نورو ضروري شایانو د نه پیدا کېدو له امله له ډېرو زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. پاراچینار ته تلونکي یو ټرک هم په لاره کې چورتالان کړی شوی دی. د چمن د اعتراضي غورزنګ لخوا د لویو لارو او د حکومتي ادارو د بندولو ګواښ ورکړل شوی دی. د افغان خبري سرچینو اعلان کړی چې چمن اعتراضي غورزنګ ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل شي نو د صوبې لویه لاره به وتړي. دا و د دې مهال خبرنه.
سیاسي
تبصره. په ایران د سیونست رژیم د تیری په اړه حقیقتونه څرګندونه او ردونه دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په تهران، خوزستان او ایلام ولایتونو کې په ځنو پوځي مرکزونو باندې سیونست رژیم راستي تیری لزان سره لړ حقیقتونه ګونګوسي او تکذیبونه درلودې. د ایران دافع هوا عمومی اړیکو په یو خبرتیا کې ویلي چې له هر ډول بلاغ وخت اړې اقدام دی د ډکولو په حق لا جنایتکار او غیر قانوني سیونستي رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت لا تیرو خبرداري او سره سره دغه جالي رژیم په یو شخړه جوړونکې اقدام کې په تهران، خوزستان او ایلام ولایتونو کې په ځنو پوځي سیمو بریدونه وکړل. د دې بیانیې له مخې ځنو سیمو ته محدود توان رسیدلی او د پیښې د اړخونو څېړنه روانه ده. د ایران اسلامي جمهوریت پوز هم په یو بیانیا کې د سیونیستي رژیم له دغه تیری سره د مقابلې په وخت خبرو څلورو جنگیالیو د شهادت خبر ورکړی دی. ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت هم د سیونیستي رژیم د تیری اقدام په غندلو سره ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د منشور د 15مې مادې له مخې ایران د بهرنیو تیریګرو کړنو په وړاندې د خپل دفاع حق خوندي داری. دا تلابیب لدغه شخړه جوړون کی اقدام رسته سیونیستي رژیم سرچینو غوښتل چې دغه کمزوري بریستر وخی او په دې حق له مختلفه ادعاګانې مطرح کړې دي. دا همدې لړ کې یوې سیونیستي سرچینې ادعا وکړه چې د اسرایلو د پوز سلو پوزي الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستي و خو ایران یې دغه ادعا ته بیا غبرګون وخوده. به سرچینې تسنیم خبری آژانس ته ویلي کوم خبر چې دا وایي د اسرائیلو رژیم سلو پوځي الوتکو په دې حمله کې رول لوبولی دی بیخي دروغ دی او سیونیستي رژیم د دغه کمزوري برید د ستر خودلو په لټه کې دی. دغه سرچینې هم دا شان په ایران کې د شلو اهدافو د ویشتلو په اړه د اسرائیلو د پوځ د غیر حقیقي او بل ویل چې د دښمن د اهدافو شمیر له دې اندازې ډیر لګ دی. سرچینې هم دا شان ویلي چې د سیونیستانو حمله د ایران له سرحدونو له بهر څخه وشوه او ډیر محدود تاوان یې اړولې دی. د جالي ویډیوګانو خبرونو خپرول په ایران باندې لا تیری ورسته د سیونیستانو یو بلا هر بابا خو اوس دا هر به نورې نه چلیږي او خلک په حقیقت پوره پوره پوه شوی دی. ایزانو پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پہ زمون دنتنٹی سائٹ ادریس دی ازانو سم پا مکڑے دا ایران اسلامی جمہوریت دا سیاہونیسٹ رژیم دا حملے پا حق لائیوے مراکیتا چھے زمونگ خبریال پر سرک لیدا.
خاغلے محمد گلاب توحیدیار دا پوانتون وستاز او دا چارو شنون کے اول خو ډیر مننه چې موږ تم وخت راک غواړم چې خپل لومړی پښتنه هم وکم. تاسو به هم د رسنیو له لارې خبر شوی چې د شنبه په سهار د اسرائیل سیونیستي رژیم پر ایران د توغندي ولوتو کو بریدونه تر سره کړل. تاسو د اسرائیل د بریټ ته په کوم نظر ګوري؟
لبد مرغه دغه واقعین خبر شو یقینا چې دغه حمله کوم چې د اسرائیل غاصب رژیم د ایران اسلامی جمهوریت باندې وکړه دغه حمله د ملګرو ملتونو د ټولو قوانینو خلاف تر سره شو هیڅ جواز نه لرلو. نو زه خپل دغه سی حمله چې اسرائیل په ایران وکړه دا تقبیح او غندمای
اوسه د ایران او د نړۍ ګنډ شمیر هیوادونو پر ایران د اسرائیل برید د ټولو نړیوالو حقوقي معیارونو خلاف او هغه د بل هیواد پر حریم تیری بللی دی. ستاسو تحلیل په دې برخه کې څه دی؟
لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه دغه حمله چې په ایران باندې وشوه د اسرائیلو د خوانه دا د ملګرو ملتونو د ټولو نورمونو او قوانینو خلاف حمله وه. که داسې ویل کېږي چې دا د هغې حملې په بدل کې و چې څه موده وړاندې ایران په اسرائیلو باندې 200 میزایل ورویشته هغه حمله خو اصلا ما مخکې هم دغه یادونه کړې وه چې کله چې د ایران د ولسمشر ښاغلي پوزیشکیان د تحلیف مراسم ترسره کېده په هغې کې دکتور اسماعیل هانیه چې دا د حماس د سیاسي دفتر مشر و دا په رسمي ډول ایران غوښتي او دغې مراسمو ته خو اسرائیلو په ایران په حریم باندې تیری وکړو حمله یې وکړه. اسماعیل هانیه د ایران په زړه تهران کې په شهادت ورسو. په همدې ډول اسرائیلو په لبنان حمله وکړه او غلطه د حزب الله اسلامي غورځنګ مشر حسن نصر الله په شهادت ورسو. نو ایران د هغې په مقابل کې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو منشور یو 15مه ماده په هغې کې داسې راغلی دی چې هر هیواد د خپل ځان نه د دفاع حق لري. نو ایران هم حق لرلو چې خپل ځان نه دفاع کړی وي او اسرائیلو باندې دغسې یوه حمله کړې وي. نو اوس چې اسرائیل بیرته په ایران باندې حمله وکړه، دغه حمله هیڅ قابل توجیه نه ده او توجیه کېدلی نه شي.
ډیره مننه استاده. پر غزه د اسرائیل د برید او ټول وژنې تر یو کال زیاته موده تیریږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ ستر قدرتونه په دې بریدونو کې د اسرائیلو مالی او پوځي ملاتړ کوي، خو امریکا ویلي چې پر ایران د اسرائیلو په برید کې له اسرائیلو سره مرسته نه ده کړې. ستاسو لاندې اسرائیل د امریکا او نورو سترو لویدیځو هیوادونو له ملاتړ پرته څه کولی شي؟
دا چې اوس امریکا داوه لري چې دوی په ایران چې کوم برید شوی دی اسرائیلو تر سره کړی دی، امریکا په دې کې همکاري نه ده کړې یا په دې کې لاس نه لري، نو په دې کې شک نشته دی چې اسرائیلو چې تقریبا یو کال نه څه وخت واوښتو چې په غزه کې په لسګونو زره ماشومان، بیګناه ښځې، ملکی وګړي دای په شهادت ورسول، غزه ټوله د خاورو سره خاورې کړه، هغلته روغتونونه، هغلته کورونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه، هیڅ شپاتې نه شو، ټولې ونړول. په همدې ډول په لبنان او سوریه باندې هم حمله وکړي، هغلته هم بیګناه خلک په شهادت ورسول. له شک پرته چې په دې ټولو کې امریکا د اسرائیلو تر شا ولاړه ده، هر ډول فوجي مرستې ورسره کوي، مالی مرستې ورسره کوي، اسرائیل په پخو درولې دي. که په ایران باندې حمله کې مستقیما امریکا همکاري نه یې کړي، نو په د پردې تر شا خو خامخا امریکا ورسره ده، او امریکا د دغسي اسرائیل چې هر جنایت ترسره کوي تر شا امریکا ده او امریکا ورسره شریکه ده.
ځینې شنونکي پر دې باور دي چې ایران خی د اسرائیلو د دې بری ځواب ووایي، که همداسې وشي فکر کوي په منځني ختیځ او سیمه کې به د یوې سترې جګړې د پیل زمینه برابره شي؟
که چیرته ایران په اسرائیلو باندې حمله وکړي او د دغې برید ځواب ووایي، دا د ایران مسلم حق دی چې د خپل ځان نه دفاع وکړي. کله دې وروسته منطقه کې کومه ګډوډي رامنځته کیږي، د سیمې امنیت خرابیږي، دې کې شک نشته چې که دواړه هیوادونه سره ونښلي جنگ ادامه پیدا کړي. له شک پرته چې منځني ختیځ کې به ځینې ګډوډیانې رامنځته شي، ځینې جنګونه به رامنځته شي، په جنګونو کې نو خامخا ورانۍ رامنځته کیږي، جنګونو کې خامخا وژنې کیږي، اقتصادي مشکلات رامنځته کیږي. د دغې ټولو بدامنیو، د دغې ټولو ورانیو او د دغې ټولو ویجاړیو مسؤلیت به د اسرائیلو د غاصب رژیم په غاړه وي، ځکه چې د دغې ټولو جنګونو آغاز او شروع همدوی کړی ده.
اوسره د وروستۍ پوښتنې په توګه داسې ویل کیږي چې پر ایران د اسرائیلو د برید له امله هومره چې اسرائیلو دړکې کولې هومره زیان نه دی رسېدلی، او د اسرائیلو نږدې ټول توغندې د ایران د دفاعي سیستم له لورې خونسا شوي. تاسو د ایران دفاعي قوت ته په کوم نظر ګورئ؟
دا چې داسې ویل کیږي چې د اسرائیلو په برید کې د ایران پوځي تاسیسات چې په نښه شوي دي ډېر زیان نه دی لیدلی او زیاتره توغندې خونسا شوي دي، مخکې له دې چې ضرر ورسي له منځه تللي دي. فکر کوم چې دا ډېر یو ښه خبر دی. دا خبر زیاترو عربي هیوادونو ته، او هغه څوک چې د اسرائیلو نه ډاریږي داسې فکر کوي چې اسرائیل ډېر قوي ځواک دی، اسرائیل د دفاعي سیستم یې ډېر قوي دی، د اسرائیلو وسلوال ځواک ډېر پیاوړی دی، داسې جنگي اسلحې لري چې هر ځای کې هر څوک منخه کولی شي. نو دا ایران ثابته کړه دلته چې د اسرائیلو دغه میزایل دومره قوي نه دي، د اسرائیلو دغه بریدونه دومره قوي نه دي، بلکې هغه خونسا کېدی هم شي. له بله پلوه څه مو دا وړاندې د اسرائیلو یوه بله دعوه هم ایران باطله ثابته کړه او هغه دروغ ثابته کړه، ځکه چې اسرائیلو دعوه لرله چې د دوی دفاعي سیستم ډیر قوي دی، که د هر جنه ور باندې توغندیز برید کیږي نو دوی مخه نیولی شي. مګر ایران چې 200 توغندي په اسرائیلو باندې وروتو غول وی وشتل، نو زیاتره په خپلو نخو باندې ولګیدل. له بله طرفه چې لبنان هم ایوه بي پیلوټ الوتکه اسرائیلو ته ولېږل، او حتی چې د هغوی د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په کور باندې ولګېدل او چاودنه یې وکړه، نو دا د دې معنی لري چې اسرائیل رښتیا هم دومره قوي او پیاوړی ځواک نه دی لکه څنګه چې د خپلو تبلیغاتو په اساس زیاتره عربي هیوادونه د ځان تابع ګرځولي دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه زیری دی چې د اسرائیلو توغندیو ایران ته دومره ضرر نه یې رسولی.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی لیا دانست کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا ویل چې موږ کوم یار غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران ریډیو تر نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر ذات الله خو ګرنیم او تاسو هند خبرونه اوري تیر اونې د روسي په قربتوب او مشري د بریکس غړو حکومتونو د غونډې شاهدان وو د مخ پر ودی اقتصادي ډله چې د بریکس په نوم یادېږي په 2018 کې د برازیل چین هند او روسي له خوا رامسته شوې او په راتلونکي کلونو کې سویلي افریقا ایران مصر متحده عربي امارات او ایتوپیا په تدریجي ډول سره د دغه ډلې سره یوځای شوې دي ایران په لومړي ځل د دغه سره شریزی د رسمی غړی په توګه ګډونوال وو د دې هیواد ولسمشر مسعود پیزشکیان ویلي دي چې کچيري د بریکس په غونډه کې شوی خبري عملی شي د امریکا متحده ایالاتونو ټول د سی بشند شي د ایران ولسمشر ویلي چې بریکس د امریکا د ډالرو په برخه کې د یو اړخیز چلن مخنیوي کول غواړي ځکه د هیواد په هر هیواد چې وغواړي د هر وخت چې وغواړي بندیزونه لګوي او د نړۍ اقتصادي ستونزې نور هم زیاتوي بریکس چې د د مخکخو پرمختیایي اقتصاد لرونکو هیوادونو لکه برازیل، روسیې، هند، چین او سویلي افریقا جمهوریت سربیره سکال، ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي اماراتو په ګډون سره د غړو شمیر نه تل وړ شوی اوکرين جګړې وروسته د لویدیځو هیوادونو لخوا پر روسیې د بندیزونو له امله په وروستیو کلونو کې ډیر مطرح کیږي بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اعلان کړی چې د ډالرو ورکولو په بهیر کې د لویدیځو هیوادونو د ګډون لپاره شرط دا ده چې د هیوادونه به په شفافیت چارې ترسره کوي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې د غیر قانوني بندیزونو له امله د ډالرو ارزښت له خطر سره مخامخ دی او څرګنده کړه چې د دې ډلې کړنو د مخنیوي لپاره د حل لارې شتون لري خو د بریکس غړو هیوادونو وروستۍ غونډه چې د روسیې په مشرۍ ترسره شوه پکې څه ولیدل شول چې د نړۍ په نظم کې د تغییر وړ دي او فکر کوي چې د بریکس په مختار سره به په امریکا متحدینو مستقیم تاثیر ولري د غرض یو محل په بریکس کې د ګوتو په شمیر هیوادونه په خو په روسیو کې د پاکستان افغانستان په ګډون ګڼ شمیر هیوادونو په دغه ډله کې د ګډون لیوالتیا خودلې لاملې په څه کې دی په همدې موضوع د تهران رادیو په اوسنۍ هندر خبرونه کې بحث لرو په بحث کې را سره د اقتصادي مسایلو کارپوه او د افغانستان ننګرهار په خوانی مرستيال والی هغلی تمیم عارف مومند او همدارز د پوهنتون استاد هغلی تاج محمد تمکین میلمانه دی خو مخکې تر دې چې بحث ورشو یو لنډه دمه لرو دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس ترته وایم هندره خبرونه ورې چې د بریکس وروستۍ تر سره شوی غونډې ته مزنګړی کړي په بحث کې را سره د اقتصادي مسایلو کارپوه د افغانستان ننګرهار په خوانی مرستیال والی هغلی تمیم معرف مومند او د پوهنتون استاد هغلی تاج محمد تمکین میلمانه دي بحث له هغلی تمیم عارف مومند څخه پیل کوو مومند صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې خبرونه ته راغلی که راشو بس ته چې د بریکس غړو هیوادونو وروستۍ غونډه چې د روسیې په مشرۍ تر سره شوه تاسو په کیسه ولیدل چې د نړۍ په نظم کې د تغییر وړ وی فکر کوي چې د بریکس په پرمختګ سره به په امریکا او متحدینو مستقیم تاثیر وکړي
سلامونه درناوی تاسو ته تاسو له طرفه تاسو ټول درنو ګډونوالو او اوریدونکو ته مننه چې د بحث لپاره مو فرصت راکړو د بریکس سازمان چې په 2009 کال کې ایجاد په 2011 کال کې لومړنی سر مشریز د پنځو دایمي غړو هیوادونو لخوا تر سره او د اوس په 2023 کال کې دوی خپل شپاړسمه سر مشریزه تر سره کړ. ستاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې د 2023 کال سرمشریزې پر مهال ډېر مهم بحثونه، مهم پرمختګونه او همداراز مهمې پریکړې ترسره شوې. د مثال په توګه د ملګرو ملتونو مشرتابه بالخصوص انتونیو ګوتریش لیده کاته د روسیې د ولسمشر سره، هغه هم بعد له دوو کلونو، همداراز د هند د صدر اعظم او د چین د ولسمشر تقیم لیده کاته پس له 5 کلونو، او همداراز د پرته له دایمي غړو څخه د نوو غړو شاملېدل لکه مصر، ایران، امارات، سعودي عربستان او داسې نورو غړو هیوادونو ناسته او رسما د دوی هیوادونو شاملېدل د دې سازمان د 14مې سرمشریزې مهمو لاسته راوړنو څخه دي. دا چې دې سازمان اوس د نړۍ توجه ځان ته راګرځولې او د خپلو مهمو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، دفاعي او حتی فرهنګي موخو په خاطر باندې داسې مهمې ناستې ترسره کوي، پرته له شکه چې نه تنها په امریکا او متحدینو بلکې په ټوله نړۍ باندې به مستقیم او غیر مستقیم خپل تاثیرات ولري. طبعا په طبیعي ډول باندې د یو سیستم او یا د یو جوړښت ایجاد مثبت او منفي تاثیرات لري، نو پرته له شکه چې د بریکس سازمان به هم په امریکا او متحدینو باندې مستقیمې اغیزې ولري، ځکه د دې سازمان یو له مهمو اهدافو څخه سیاسي، اقتصادي خپلواکي ده او همداراز په نړۍ کې د غیر عادلانه ویش او یا د نړۍ د نظم د غیر عادلانه ویش د مخنیوي په خاطر باندې هم دا سازمان ایجاد شوی.
کور مودان هغلی مومن صاحب، هغلی تمکین صاحب، له تاسې هم نړۍ مننه چې بس تر اغلی. تاسې هم د بریکس وروستۍ غونډه ولیدله، څه مو پکې ولیدل او فکر کوئ چې داسې پریکړې پکې هم شوي دي چې د نړۍ په نظم کې به تغیر راولي او د امریکا او د هغوی په متحدینو به مستقیم تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم د بریکس غړو هیوادونو وروستۍ غونډه کافي تاثیر گذاره غونډه وه او د امریکا او د هغوی په متحدینو باندې تاثیر غورځولی. د بریکس د تاسیس سره سم که تاسو وګورئ د نړۍ په پولي نظامونو کې هم تغییرات او نوسانات رامنځته شوي دي، او د دغسې سازمانونو جوړښت دغه د ډالرو واکمني هم تر ډېره حده پورې کموي، او همداشان په نړیوال اقتصاد کې که وګورو د امریکې په مقابل کې باید داسې څه رقابتي سازمانونه واوسي چې هغوی ته د رقابت احساس ورکړي او یوازې یوازې د امریکې د پولي اقتصاد لاندې نړۍ متاثره نشي. د بریکس اوسنی تاثیراتو ته که مونږ وګورو د ډېر زیات فوکس په همدې باندې ده چې څنګه کولای شو په سیمه ییزه کچه باندې د امریکې او د هغوی د متحدینو په مقابل کې په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې داسې یو څه رامنځته کړو چې هم د دغې سیمې د پرمختګ مستقیم پرمختګ باعث شي او هم دغه دوګونی نظام چې په اقتصادي او سیاسي لحاظ په نړۍ کې وجود لري له منځه ولاړ شي، او د نورې نړۍ خلک هم هماغسې حقوق او هماغسې سلطه ولري لکه څنګه چې امریکا او د هغوی متحدین لري. چې روسیا او همداشان ځینې نور هیوادونه د بریکس په سازمان کې سرلاري هیوادونه دي چې امریکا هم ترې په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې په نوساني شکل سره ویره لري.
کور مودن هغلی تمکین صاحب چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړ، دوستانو یو لنډ د ملرو بیرته راګرځو. د تهران ریډیو درنور دن کو یو ځل بیا هم په خیر راغلاس هندر خبرونه اوري چې د بریکس وروستۍ تر سره شوی غونډه ته ځانګړي کړي په بحث کې را سره د اقتصادي مسایلو کارپوه او د افغانستان ننګرهار په خوانی برستیل والی هاغلی تمیم معرف مومند او د پانتون استاد هاغلی تاج محمد تمکین ملمانه دي. مومند صاحب څخه بیرته بحث پیل کوو. مومند صاحب، یو مهال په بریکس کې د ګوتو په شمیر هیوادونه و، خو په وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او ګڼ نور هیوادونو په دغه سرمشریزه کې د ګډون لیوالتیا خودلی. ستاسو په نظر لاملی پڅ کېدی
دا چې ولې ډېری هیوادونه لیوالتیا لري چې په دې سازمان کې ګډون وکړي او یا هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي؟ ښایي د نړۍ اوسنی نظم او یا هم د اوسنی ویش څخه رضایت ونه لري، غواړي چې خپل مالی، سیاسي، اقتصادي خود مختاری ترلاسه کړي، نو د دې سازمان د غړیتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې. او د شپاړسمې سرمشریزې یو له مهمو اجنډاو څخه هم د نوو غړو هیوادونو ګډون او د دوی په رسمي توګه د دوی شاملېدلو، مثلا ایران، مصر، سعودي عربستان، ایتوپیا، امارات رسمن په دې سازمان کې شامل شول. او د دې سازمان د شپاړسمې سرمشریزې د مهمو پریکړو څخه د مالی نظام لپاره داسې یو میکانیزم یا بدیل ترلاسه کول دي او یا په هغې باندې پرمخ تلل دي، تر څو وکولی شي چې یو نوی پرمختیایي یا پراختیایي بانک ایجاد شي. همداراز په نوي کرنسي باندې بحث شوی، همداراز په یو داسې میکانیزم باندې بحث شوی تر څو وکولی شي په محلي کچه باندې یا په سیمه ییزه کچه باندې په محلي بانک نوټونو یا محلي کرنسۍ باندې راکړه ورکړه ترسره شي. نو د دې سازمان دغه مهمې پریکړې به مستقیم او غیر مستقیم اغیزې د نړۍ په نظم، د نړۍ په ساختار، څه سیاسي وي، څه امنیتي وي، څه اقتصادي وي او څه فرهنګي وي، په دې باندې به مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات ولري.
د اقتصادي مسایلو کارپوه او د افغانستان ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال هاغلی تمیم معرف مومند، ډیره زیاته مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. تمکین صاحب، همدغه پوښتنه له تاته هم راځي کېږي چې یو مهال په بریکس کې د ګوتو په شمیر هیوادونه و، خو په وروستیو کې لیوالتیا ډیره شوې ده، او تاسو د سرمشریزي کوم یولس مادیز پریکړه چې هغه مهم ولیدي، څه پکې و چې ډیر جالب و او د خلکو او د هیوادونو لیوالتیا ول ډیره شوې؟
په غونډه کې خو ښه خبره دا وه چې په مهمو موضوعاتو باندې پریکړې وشوې، او همداشان د اقتصادي ثبات په اړه د بین الدول یا د بریکس هیوادونو ترمنځ مختلفو نوو اړیکې، د ترهګرۍ په ضد مبارزه، کلتوري همکاري، دا ټول هغه څه دي چې په نړیوال اقتصاد باندې او همداشان په نړیوال اقتصادي سیستم باندې تاثیر ګذاره دي او اثرات پرې غورځي. همداشان د ډالرو اتکا کمول او همداشان د خپلمنځي کرنسي استعمال ورسره څنګه کې د اقتصادي همکاري پیاوړتیا، دا ټول هغه شیان دي چې د بریکس هیوادونو د روان وخت لپاره په خپل روډمیپ یا نقشه کې په پام کې نیولې دي او هڅه کوي چې یو مثمره نتیجه ترلاسه کړي او همداشان په یو نوی مدرن او تحقیقي شکل باندې همداشه په مخ لاړ شي.
ډیر زیاته مننه د پوهنتون استاد هاغلی تاج محمد تمکین چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو، له خپل دواړو میلمنو ساسي له ملکیا نړۍ مننه کوم. کولای شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیب کړئ، فیسبوک .com/IRIB پښتو د مو د فیسبوک ادرس دی. همدغه راز په ټویټر کې هم موږ پیدا کولای شئ، twitter.com/TehranRadio1. په ټیلیګرام کې هم زموږ ادرس دی، telegram.TehranRadio1. او همدارس په انسټاګرام کې هم موږ تعقیبولای شئ، instagram.com/IRIB پښتو. پله مو سپارم رم موبایل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو مینوالو السلام علیکم. ایران په تیرونی کې ترنوان لاندې او نس خبرونه سره زفاتمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، او لکه څنګه چې لنامه سرګند ده په دې پروګرام کې د ایران د تیر یوې اونۍ مهم پیښې او حالات ججو، نو هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملاو اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د څه باندې 500 بې ګناه انسانانو له وژلو سره سره د مقاومت په لمنځه وړلو کې د صهیونیستي رژیم په ماتې باندې په ټینګار سره لاس تر ماتې د لویدیځو سیاستونو او کلتور او تمدن رسوایی وبلله. آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای تیره چهارشنبه د فارس ولایت د 1500 شهیدانو د کنگره د ترسره کوونکو په کتنه کې د سیمې پیښې او د مقاومت ودرېدنه او سرشندره سیمې په تاریخ او برخلیک کې د بدلون لامل وبلله. ویل د شرارت د جبهې په وړاندې د مقاومت د جبهې په مبارزه کې بریا د مقاومت ده. د اسلامي انقلاب سر لارښود زیاته کړه که د شهید سنوار په شان کسان نه پیدا کېده کوم چې د خپل عمر تر وروسته شیبو وجنګیږي، یا د شهید حسن نصر الله په شان شخصیتونه چې جهاد او علم او میړانه او سرشندنه په خپلو کې ګډوي او میدان ته راوړي، نو د سیمې برخلیک به یو بل ډول وي. امام خامنه‌ای د سیمې د پیښو اوسنی بهیر نه یوازې د صهیونیستي رژیم لپاره بلکې د لویدیځ د تمدن او د کلتور لپاره یو ستره ماتې وبلله. وی فرمایل صهیونیستانو فکر کاوه چې په اسانۍ سره د مقاومت ډلو د نابودولو وس لري، خو نن سبا د څه د پاسه 500 ملکي او بېګنا وګړو او د مقاومت د څو سترو مشرانو له شهیدولو سره سره او دغه راز د امریکې له سترو ملاتړونو او ډیرو پیسو ورکولو لګښتونو او له هغه نفرت او تور مخیتوب سره چې په دنیا کې له هغوی څخه رامنځته شوی دی، په دا ډول چې د امریکې په پوهنتونونو کې هم د جنایتکارانو پر ضد لاریونونه وشول، د مقاومت جبهه او په حماس جهاد اسلامي او حزب الله او دغه شان د مقاومت پر نورو ډلو کې مبارز ځوانان په همغه عزت او قدرت سره د مبارزې په حال کې دي چې دا د صهیونیستي رژیم لپاره ستره ماتې ده. هغوی د صهیونیستي رژیم ملاتړې جبهه د شرارت جبهه وبلله او زیاته کړه د شرارت د دغه جبهې په مقابل کې د مقاومت جبهه ولاړه ده او په الهي توفیق سره د مقاومت جبهه بریالی کیدونکې ده. دوستانو، تیر اونۍ د اسلامي انقلاب معظم رهبر همداشان په یو پیغام کې د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا د مشر سید هاشم صفی الدین په قدرونې سره ټینګار وکړ حزب الله ژوندی او مخ په وده دی او خپل تاریخي رول لوبوي. امام خامنه‌ای په دغه پیغام کې د مقاومت د جبهې ګرانو ځوانانو ته په خطاب کې د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا د مشر سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه د شخصیت په ستاینې سره ټینګار وکړ چې حزب الله نن هم د لبنان تر ټولو پیاوړی مدافع او د صهیونی رژیم د تمې او لالچ په وړاندې تر ټولو مضبوط سپر دی چې له پخوا راهیسې د لبنان د ټوټې کولو هڅه کړې ده.
عزتمنو اوریدونکو، پرون شنبه سهار د ایران دفاعي قرارګاه په یوې خبر پاڼې کې وویل دفاعي سیستم په تهران، خوزستان او ایلام ولایتونو کې په ځینو پوځي مرکزونو باندې د صهیونیستي رژیم له بریدونو سره کامیابه مقابله وکړه. د ایران د دافع هوا اډې د عامه اړیکو په خبر پاڼه کې راغلی دی چې له هر ډول بلاغواړې اقدامه د ډډه کولو په هکله جنایتکار او غیر قانوني صهیونیستي رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت د تیر خبرداریو سره سره دغه جعلي رژیم تیره شپه په یوه شخړه جوړوونکې اقدام کې په تهران، خوزستان او ایلام ولایتونو کې په ځینو پوځي سیمو بریدونه ترسره کړل. په دې بیانیه کې راغلی دی چې د ایران دافع هوا سیسټم وتوانېده چې د صهیونیستي رژیم د دغه تیریګر اقدام سره بریمانه مقابله وکړي. د دې خبر پاڼې له مخې ځینو سیمو ته محدود تاوانونه رسیدلی او د پیښې د اړخونو جاج اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، زمون غږ له تهران راډیو اوري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان تیره پنجشنبه د بریکس د 2024 کال له سرمشریزې څخه د راستنېدو پر مهال د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا او د هغې د ملګرو هیوادونو د سیسې به د بریکس سرمشریزې پریکړې په پلي کېدو سره په دوامداره توګه شنډې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دغه سفر کې د روسیې، چین، مصر، جنوبي افریقې، بیلاروس، وینزویلا او بولیویا له ولسمشرانو، د اماراتو د مشر او د هندوستان او ایتوپیا د وزیر اعظمانو په شمول د لسو هیوادونو له مشرانو سره کتنه او خبرې ترې وکړې. د بریکس ډلې 14مه سرمشریزه د روانې لړم میاشتې له اولې نیټې څخه تر دریمې نیټې پورې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوه او د بریکس غړو هیوادونو د بریکس ډلې 14مه سرمشریزه غونډه د روانې لړم میاشتې له اولې نه تر دریمې نیټې پورې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوه او د بریکس د غړو هیوادونو د یو مشر په توګه او د ولس مشر په رسمي بلنه مسعود پزشکان په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړ. د بریکس اصلي سرمشریزه غونډه د څو اړخیستو پیاوړتیا تر عنوان لاندې د غړو په شتون سره او بریکس پلس غونډه کابو د 150 نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون سره د بریکس او سویلی نړۍ په نوم جوړه شوه او د ایران ولسمشر ښاغلي پزشکیان په دغو دواړو غونډو کې ویناوې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د دې غونډې په حق لوویل امنیتی، اقتصادی او ټولنیز مسائل، ولسی مشارکتونه او په پای کې مالی بحثونه هغه تر ټولو مهم موضوعات وو چې د بریکس په غونډه کې پر خبرې وشوې. ښاغلی پزشکیان په روسیې کې د بریکس په سرمشریزه کې د 150 څارونکو هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو په شتون ته په اشاره سره وویل بریکس په حقیقت کې غواړي چې د ډالر په لړ کې د امریکې له یو اړخیز پالنې سره مقابله وکړي، ځکه چې دغه هیواد چې هر کله اراده وکړي او هر هیواد چې وغواړي بایکاټ کوي او د نړۍ اقتصاد ته ستونزې زیاتوي. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان د بریکس غونډې د پای پریکړه لیک ته په اشاره سره هم وویل دا ډیره ښه بیانیه وه او په غزه او لبنان کې د اسرائیلو وژلې او جنایتونه وغندل.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیکې او نه انکارېدونکې وبللې چې د دواړو لورو لپاره ګټورې دي. د ایران او روسیې ولسمشرانو د امریکا له بندیزونو او هر څه غوښتنې سره د مقابلې په موخه د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او په پراخېدو ټینګار وکړ. مسعود پزشکیان له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکه یوه ستراتیژیکه او ضروري اړیکه وبلله چې د دواړو لورو لپاره ګټوره ده. ولسمشر پزشکیان په دغه ملاقات کې چې د روسیې په کازان کې د بریکس د سرمشریزې ترڅنګ وشه وویل تهران او ماسکو د بریکس په چوکاټ کې یوه رغنده تعامل درلودلی شي. د ایران ولسمشر هیله وښودله چې د بریکس ډلې هیوادونه د یو بل په ملګرتیا سره د امریکا بندیزونه او د هغې د زیاته غوښتنې بهیر ګډوډ کولی شي. په دغه ملاقات کې د روسیې ولسمشر هم د حضرت آیت الله خامنه‌ای ته د خپل احترام په څرګندولو او د دوی د دریزونو په رغنده بللو سره په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې د ایران او روسیې سیاستونه نږدې او کله کله یو شان وبلل. پوتین ټینګار وکړ د عادلانه او څو قطبي عادلانه نظام د جوړولو او د ملګرو ملتونو د مهم رول د ساتلو په تکل کې
او تیرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره سره چې په سیمه کې د امریکې د پوځي اډو تحرکات څارل کیږي وویل د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې جنگ نه غواړي خو جنگ ته پوره تیار دی. سید عباس عراقچی چې د سیمې د بدلونونو په حق له سفارتي سلام مشورو په دوام کې تیر سه شنبه کویت ته سفر کړی وو، د غنو خبريالانو او د رسنیو د استادو پښتون کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې جنگ نه غواړي، که څه هم جنگ ته چمتووالی لرو، موږ د شخړې د کمولو لپاره خپله پوره پوره هڅه وکړه، خو هر سناریو ته تیار یو او هم د مقابلې قدرت لرو. ښاغلی راکچی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د سیمې هیوادونه دا توان لري چې په ګډو هلو ځلو سره په سیمه کې د یوې غمیزې مخه ونیسي زیاته کړه، د سیمې له هیوادونو سره په دوه اړخیزه خبرو اترو کې د شخړې د مخنیوي لپاره ګډ تفاهم موجود دی. هغه په دې خبرې سره چې د صهیونیستي رژیم په پوځي او امنیتي تاسیساتو باندې د ایران توغندوی حمله یو دفاعي حرکت او د دغه رژیم جنایتونو ته یو ځواب و، وویل د سیمې ټول هیوادونه په ایران باندې د هر ډول حملې مخالف دي.
ګرانو اوریدونکو، ایران په تیرونه کې د دغه نننۍ خپرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېد. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
د الله په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.